او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترګه مخکې اوري چې په بلخ کې د روغتیا ریاست په کووید 19 ناروغي د خټه کسانو د تداوی لپاره د هغو کسانو د وینې له پلازما کار اخلي چې تر دې پخوا په کورونا وایرس اخته و خو اوس جوړ سوي دي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
په بلخ کې د امر روغتیا ریاست د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دغه ویروس څخه د روغو شویو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخلي. د بلخ د امر روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه بنسټ په کورونا ویروس تخته شویو ناروغانو د درملنې په مخه له دغې ناروغۍ څخه د رغېدلو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخیستی دی. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې له کووید 19 ناروغۍ څخه د رغېدلو کسانو د وینې له پلازما څخه یوازې د هغه ناروغانو د درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي چې په بیړني حالت او یا هم د بوالیسنا روغتون د آی سی یو په څنګه کې بستر وي. ښاغلي جلیل وویل چې تر دمه پر شپږو ناروغانو چې په کووید 19 اخته وو او په ناوړه صحي وضعیت کې ول د درملنې دغه شیوه عملي شوې ده. د وویل اته ورځې د مخه مو د دغه تګلارې تطبیق پر یوه ناروغ پیل کړ چې هغه روغ شو. له هغه وروسته مو په 5 کسانو نور هم دا شیوه عملي کړې ده. د دوی صحي وضعیت اوس ډېر ښه شوی. نظام الدین جلیل وایي د درملنې دغه تګلارې په وسیله د هغه کسانو له وینې پلازما اخیستل کیږي چې تر دې پخوا په کورونا اخته وو خو اوس رغېدلي دي. دی وایي د دغو کسانو وجود اوس د کورونا ویروس په وړاندې انتیبادي تولید کولی شي او د هغوی د وینې له پلازما څخه د نورو ناروغانو په وجود د انتیبادي د تولید په خاطر کار اخیستل کیږي. پلازما په وینه کې یوه ګډه مایع ده چې د انسان د وجود د ټولې وینې څه باندې 50% برخه جوړوي. دغه مایع په خپل جوړښت کې شهم، مالګه او پروتین هم لري. د بلخ د روغتیا ادارې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د کورونا ویروس خپرېدا چټکه شوې او تر دمه 1400 تنه په کووید 19 اخته شوي دي. د امیر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل وایي چې تر دمه په بلخ کې 250 تنه له کورونا ناروغۍ بیرته ښه شوي او څه کم 50 تنه نور بیا له همدې امله مړه شوي دي. د چارواکو په خبره چې د رغېدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستنه په بستر دننه او د عاجلو ناروغانو د درملنې په برخه کې مؤثره تګلاره ده. په نورو هیوادونو لکه چین، د امریکا متحده ایالاتو او ایټالیا کې هم د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې د رغېدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستل کیږي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
مظلم یو یو الله خبر ده.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. ل پختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروگرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
علم فتصال سلا خبرو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او له خاغلی زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې وروستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیرې سوې دي. چې خبرګې کولای شو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب هلته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی. موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسې د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولی، دغه تشه نشو ډکولی او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپروله. په همدې وجه باندې دغه علماو ډېر زیات اوریدونکي درلودل د دوی له لاس ورکول دا داس یو دیو داسی شی للاس ور کول دی چی بیا منگو تاسی دانشو جبی رکولی تر قیامت تر روز پوری.
جناب زاید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، بخصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشای سوری؟ شما اشاره داشتین چگونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفیش معلوم است، ارگانهای امنیتی وظیفش معلوم است، ارگانهای استخباراتی وظیفش معلوم است، پلیس وظیفش معلوم است، ارگانهای کشفی وظیفش معلوم است، در مجموع دولت وظیفش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمانها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی و شما را متوجه می سازه. چی میگد؟ که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرند، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علماو په دغه ډول زنجیروي وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي؟ جناب زید صاحب،
دا چې څوک دا کار ترسره کوي او په څه هدف باندې ترسره کوي، کیدای شي نظر خپل علماو ته تشفی او امنیتي ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم داسې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږېدو په وخت کې هم ورسره وي او په غوږ کې اذان کوي، او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي، او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختۍ لاره ښیي. نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي؟
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید، موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجا گذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارند، 24 ساعت مردم می گرده، و همچنان مسجد شیرشای شوری. اما تصویرهایی که ما فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد. به این ما خلاص نمیشیم. ببینید، در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط همه میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل په سلو کې همدا اوس زه درته مطمئنن وایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملي غوښتې دي ریاست ته د کابل، فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دی تهدید لاندې وي، اغوی حوزې سره تماس نیسي، او د حوزې نه یو تماس دی عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی.
بله،
د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحوی وجود داره، هم نزد علما هم نزد مردم عام. پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه ما در جیب خود بندازم. وی کدام چیزی نیست که من را یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر پلیس بجای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو. حالا همی وظیفه پلیس است، چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگانهای امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعی که شد باید به دیگرها متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، جناب زاید صاحب که دغه وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، دا بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندېښنې او تر کومه حده به ستونزې زیاتې کړي؟
یوې مهمې نقطې ته زه اشاره وکړم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علماو دغه سلسله وژنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي موږ علما راغواړو، عمر راغواړي، ورسره خبرې وکړي، د هغوی سره مشوره وکړي چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې صدر نه غواړي، تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نور ته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن موږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایه څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه؟